په همدې سره رسیدو د پروګرام پای برخې ته او تاسو او ازادي رادیوي مجله
د ازادي رادیوي مجله
زتمنو اوریدونکو سلامونه می و منی اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم پروانه خبرونه کې د بهایی مجله ل مسول مدیر اختر محمد ژوندون سره مرکه اوري
په دې مجله کې تقریبا په 45 برخو کې مطالب راټول شوی دي
اوبد سپوږمې خپل شیرونه راوروي او د خپل شیرونو په باره کې راته کیږي
واړم چې وخه جم دی غرونو سرته خپل دا ورخمین وختان می ونڅوم خډيره ونڅېګم وش رنگېګم د مرغېګانو لمخو کو نه مچکی واخلم
لاندې کایت ل ځوان شاعر غزن نیازی سره مرکه ک وخت و نور مطالبم لرو پېل خبرونو کو رحمت الله افغان د تیرې ونې فرنګي خبرونه راوړبي
د وګی د میاشتې په 14 نیټه په بامیانو کې د وریخمو د لارې نه هم جشن جوړ شو د بامیانو ولایت اطلاعات او فرهنګ د رئیس پوینه د دې جشن د جوړولو مقصد دا دی چې بامیان ته د نړیوالو او تورستانو پام راواوړي د جشن په لومړۍ ورځ د نورو محلي نندارو ترڅنګ د عکسونو او لاسي صنایعو نندارتون هم جوړ شو سپورتي ننداري او د موسیقي پروګرامونه هم تر سره شول د وګی د میاشتې په 14 نیټه په بامیان کې د میرمنو د لاسي صنایعو نندارتون پرانستل شو په دې نندارتون کې چې د غلغلې د خرشاته جوړ شوی په بامیان کې د څلور دشو انجمنونو لخوا جوړ شوی لاسي کارونه په 15 شغرفو او دشو سخلاصو محلونو کې نندارې ته ایښی وو دا نندارتون چې د دوه ورځو په مخ پرانستی وو د همبستګي افغان موسسې لخوا د بامیانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست په ملاتړ جوړ شوی د هالیوډ ستوري د میاشتې 2 میلیونه ډالر خرڅلري د هالیوډ مشهور سینمایي ستوري جان ډیپ په دې ورسته کې له هغه کمپنۍ شکایت وکړ چې د مالی چارو اداره ورلغاړه ده خو منیجمنت ګروپ ویلي دی چې د جان ډیپ د مالی ستونزو اصلي علت دا دی چې د هر میاشت پر بیلابیلو غیر ضروري چارو 2 میلیونه ډالر لګوي تیر کال نږدې 15 میلیونه ډالر د خپل سوار لسو کورنو په فرنیچرونو او ترمیم لګولي او په 2008 میلادي کال کې یوازې 3 میلیونه ډالر د امریکایي لیکوال هنټر اس ټامپس د جنازي په مراسمو او د توپ وسیله د اروپا خبرولو خرڅ کړی دی دغه شرکت د ډاب د نورو لګښتونو یادونه هم کوي چې په حقوق کې په 18 میلیونه ډالر تفریحي بیړۍ په 4 میلیونه ډالر د موسیقي د ثبت او خبرولو کمپنۍ څلويخ مامورینو ته د میاشتې 3 لک ډالر معاش او داسې نور
سخ کال د لوګر ځوانانو د بهایی په نوم محلنۍ مجله خپره کړه د دې مجلې مسؤول مدیر اختر محمد ژوندون وایي چې په بهایی مجله کې له خبرونو او سیاسي لیکنو پرته نور ګڼ ادبي فرهنګي ټولنیز او معلوماتي مطالب خپرېږي زموږ همکار همایون نواد مرکه ورسره کړي چې د ښاغلي ژوندون په خبرو پیلېږي
بهاءالدین یا بهای جان آغا شاعر لیکوال او ادیب وو دی له عرفان تصوف سره نږدې پاتې شوی وو او عرفان او تصوف زموږ په ټولنه کې ژورې ریښې لري او نو هغوی چې په دې لاره کې دي یا د دې لارې مریدان دي په دې برخه کار کوي هغوی د ټولنې په زړه کې د ټولنې له خلکو سره نږدې پاتې شوي دي او ټولنې ته منلي خلک دي لوګر کې لکه څنګه چې تاسو خو په یګی د فرهنګ کلتور ادب برخه یو څه ټکنه ده هلته ځوانان هم مطالعه سره او نور برخو سره کم لیوالتیا لري نو په همدې اساس یو څو ځوانان او زموږ ملګرو و پتیل چې داس یو نو وخت داس یو کار داس یو ابتکار وکړي چې ترسو هلته ځوانان هم وکول شي دې برخه ته کار وکړي او دا لیوالتیا هم ترلاسه کړي چې په ادب کې پوهه ته او نور برخو ته ټولنې کې ټولنې ته خدمت وکړي بهایی مجله د څو ملګرو دغه کار او دغه زیار پایله ده چې تیر څو میاشتو کې دغه زیار ګاللې ده اوس تاسو یې لومړی ګڼه تاسو هم په لاس کې ده او انشاءالله لوګر میشتو ته افغانستان کې هغه څوک چې مجلې مینوال دي ترلاسه به کړي
د مجلې د موضوعاتو په اړه کراته وایي چې آیا ځنګړي موضوعات مو پکې خبره کړي کنا د پخواني او مجلو په څیر هر ډول مطالب پکې شته
مخکې چې تر دې چې مجله چاپ کو په دې اړه چې منځپانګه به څنګه وی ډېری خبرې سره وکړلې یوازې سیاسي او خبري برخې نه دغه مجله خالی ده نور ژباړه پکې شته فرهنګي مسایل پکې شته کلتوري ادبي او ټولنیز مسایل د پکې ټول شته دي یوازې وی برخې ته ځانګړي شوی نه ده ځکه موږ دومره محدود نه پاتې کیږو په یو برخې موږ محدود پاتې شو شاید موږ مجله هم محدود کسان ته ورسیږي یو محدود کسان ولولي سپورتي برخه هم کرا خسته ده ځکه چې نن سبا ځوانان له سپورت سره ډېره مینه لري دي په ځای چې دوی سپورت مطلب ولولي دوی مجبور دي مجله ځان لپاره واخلي کله چې مجله واخیستله پښتانه په کوم کتاب باندې پیسې ورکړي بیا دوی هغه کتاب خلولي نو دوی سپورتي مطلب لپاره که ځوان مجله ترلاسه کړي دی کوښښ کوي چې نور مطالب هم ولولي یو څوک چې له ادب سره مینه لري دی ادب دیو مطلب لپاره مجله بهایي مجله ترلاسه کړي هغه به طبعا ټولنیز مسایل هم پکې لولي ورزشي مطالب هم پکې لولي که یو څوک تاریخي مطلب لپاره مجله ترلاسه کوي مجله لولي نو هغه کوښښ کوي او هغه مجبور ده چې ټوله مجله ولولي
ځینې وخت د مجلې مخاطبان د سن په لحاظ تعینېږي چې مثال دغه مجله ځوانانو ته ده او ډېر داسې شیان پکې چاپېږي چې هغه ځوانان ورسره لیوالتیا لري ځینې وخت مثال یوه مجله ادبي وي یوه سپورټي وي که نه دغسې د موضوعاتو پر اساس خپرېږي نو دغسې مجلې چې هر موضوع پکې چاپېږي یا حداقل د مخاطبانو هغه د سن کچه نه وي تعین شوي آیا دغسې مجلې به لوستونکي او ځانګړي مینوال پیدا کړي
تبنج پیدا کوي ځکه مونږ یوازې نه شو کولای چې یوازې یو قشر ته یو کهول ته یو شی وړاندې کړو کېدای شي هغه له دې سره مخالفت وکړي
په نورو ټولنو کې مثال موږ ځانګړي مجلې لرو چې هغه د ځانګړو خلکو لپاره دي مثال د روغتیا لپاره ځانګړې مجله شته د ځوانانو لپاره ځانګړې ده د سپورت لپاره ځانګړې ده د ادبیاتو لپاره ځانګړې نو موږ ولې دغسې ویشلې مجلې لرو چې هر څه پکې شته
دغه ستونزه شته خو د دې ستونزې لاملونه ډېر دي ځکه که موږ یوازې د سپورټي مجله خپرو او نور مطالب پرېږدو دې لپاره بیا زیات مصرف ته اړتیا شته که موږ یوازې په ادب کې لویه مجله خپرو او نورې برخې ځانته مجلې مثلا په دې مجله کې تقریبا په 4-5 برخو کې مطالب راټول شوي دي او لکه دې هر یوې نه چې ته 5-4 مجلې خپروي دا ستر مادیاتو ته اړتیا لري او افغانستان هغه هیواد دی چې دلته هغه څوک چې فرهنګیان دي او فرهنګ فلان دي هغوی په دې برخه کې ستونزې لري لکه تاسو چې یادونه وکړه نور نړۍ کې مثلا د ماشومانو لپاره ځانګړي مجلې خپرېږي مثلا د ځوانانو لپاره ځانګړي مجلې خپرېږي د ادب د مینوالو لپاره ځانګړي مجلې خپرېږي د سپورت د برخې لپاره ځانګړي مجلې خپرېږي خو په افغانستان کې دغه روان دوست دومره نه ده چې موږ د په هره برخه کې ځانګړي یوه مجله ولرو په دې هیله چې موږ وتوانېږو چې ورزش په برخه کې یوه ځانګړي مجله ولرو او د فرهنګ په برخه کې ځانګړي مجله ولرو په ټولنیزه برخه کې ځانګړي مجله ولرو په روغتیایي برخه کې او نورو برخو کې ځانګړي مجلې ولرو
په تیرو څو کلونو کې ډېر کله داسې هم شوي دي چې څو ځوانان راټول شوي یو مجله چاپ کړې ده خو هماغه د مجلې لومړۍ یا وروستۍ ګڼه وه بهایي به له دې وروسته هم چاپ شي یعنی داسې څه پروګرامونه او پلانونه هم لري چې تر ډېره دغه مجله چاپ کړئ که نه صرف یو مجله اوس چاپ شو وروسته به بیا ګورئ چې څه کېږي
وړاندې له دې چې زه دې پوښتنې ته ځواب ورکړم یو څه وایم خلکو سره یا هغه چا سره قلموالو سره یو هم تصور دا ده چې هر مجله یا هر کتاب یا هر حرکت چې کېږي دا په یو سیاسي برخې پورې په یو سیاسي ګوند پورې تړاو لري د خلکو تصور دا دی خو دا تصور یو څه نیمګړی دی ځکه داسې ځوانان هم شته چې هغوی د یوې ډلې هغوی د یوې ګوند څخه لري خپل د هغه احساس له مخې چې دوی د ټولنې په وړاندې لري یو حرکت وکړي موږ چې بهایي مجله خپره کړې ده د دې لپاره مو انشاءالله پلان نیولی ده او د دې لپاره کار کړی ده چې په راتلونکو کې به دا مجله بیا چاپو راتلونکي ګڼې به هم وي خو یادونه کوو چې دا مجله محالنۍ مجله ده داسې وخت موږ نه ورته ټاکو چې په راتلونکي میاشت کې یا بله میاشت کې به موږ دوهمه ګڼه چاپ کړو هر کله چې موږ د دې دویمې مجلې وس پیدا کړ ومو کولای شول چې د مجلې مواد راټول کړو نو انشاءالله په هغه ځوانانو کې چې له موږ سره دي دومره شوق او دومره احساس شته چې هغه د دوې دویمه ګڼه لپاره هم تیاری ونیسي چاپ دی کی او مونږ د دې لپاره پلان نیولې ده. مجله به ان شاء الله ندریږي. زه ډاډ ورکوم چې مونږ به ان شاء الله دغه فرهنګ چې تا یادونه وکړه چې مجله چاپیږي او په نیمه کې پاتې کیږي دا به ماته وو یو نوی فرهنګ به ایجادو چې ان شاء الله بهایی مجله به تر ډیرو وخت پورې دا مجله به وچلیږي او بلابلې ګڼې به خپرې شي.
په داسې وخت کې چې ډیر ځوانان ټولنیزو شبکو ځان ته جذب کړي دي او هغوی هلته مصروف دي، کتابونه هم نه لولي، نو ستاسو په دې مجله کې داسې څه دي چې یو څوک د خپل موبایل یا فیسبوک بند کړي او هغه دې راشي دا مجله دی ولولي؟
ټولنیزو رسنیو کې هغه مسایل چې خپرېږي تاسو پوهیږئ چې په هره برخه کې، نه یوازې ورزش کې، نه یوازې په ادب کې، فرهنګ، ټولنیزو ټولو برخو کې هلته مطالب خپرېږي. خو څومره مطالب، څومره به دغه مقالې او دغه لیکنې چې په کتابي بڼه وي یا مجلې کې معیاري مجلې کې راټول شوي وي، تر هغو مطالبو چې فیسبوک کې سرسره کې خپرېږي دلته ډیر کار پہ شوی وی. په مجله کې دومره ژور کار شوی وی په یو مقاله باندې چې هغه په فیسبوک یا په بل ټولنیز رسنۍ کې نه وی شوی. مونږ ټولنیز رسنۍ کې مطالب سره کې چلن کو. اکثره وخت تاسو خپل پوهیږئ چې په مثلا ټولنیز رسنۍ کې هغه مطلب ډیر خلک خوښوي چې لاندې وي او خلک لوستلو ته هلته نه دي لیواره چې په فیسبوک کې مې یوازې یو مقاله یا یو پاراګراف ولولي، دوی یوازې یوې لنډه جمله زر لولي او هغه په هغه تفسیر هم کوي او خبرې هم خوښوي هم کې. نو هغوی چې په رښتیا د تحقیق مینوال دي، هغوی چې په رښتیا د نورو برخو مینوال دي، هغوی اړ دي چې کتابونه وګوري، ځکه په کتاب باندې، په مجلې باندې، د مجلې ادارې د کتاب لیکوال ډیر زیار ګاللی وي. نن سبا یوازې فیسبوک نه ده، موږ ډیر داسې کتابونه لرو چې حتی مطالب یې له فیسبوک څخه ډیر سره کې دي. فیسبوک کې داسې مطالب دي چې له ځینو کتابونو څخه غوره وي، خو هغوی چې د کتاب لوستلو سره شوق لري، دا ذوق لري چې کتاب کې څه ولولي، هغه له دې ټولو اسانتیاو سره سره یو ځل کتاب ته ورځي او د کتاب دغه غېږه خلاصوي او کتاب مطالب لولي. دلته داسې مطالب دي په بهایي مجله کې چې انشاءالله فیسبوک کې او نورو ټولنیزو رسنیو کې به اوریدونکو او لیدونکو نه وي لوستلي. داسې ډیر مطالب شته چې یوې کولای شي دلته مطالبه دی مجلې کې ولولي.
تاسو هم یادونه وکړه، خوایا کوم څه چې په دغه مجلې کې خپره شوې دي دا ټول نوې دي که لوی پاڼو مو هم راخیستې دي؟ ورسره که د دغو موضوعاتو عنوانونه هم راته ولولي چې اوریدونکي هم پوه شي.
بلې، مونږ د دې مجلې ټول هغه محتویات چې دي په هیڅ سایټ کې نه دي خپره شوي. زه په خپله د دې مجلې په هغه مقالو پسې ډیر سرګردانه شوم، هر لیکوال کور ته ورغلی یم، هغوی سره مې ټلیفوني اړیکې نیولې دي، زما ملګرو هغوی سره اړیکې کړې دي، هغوی پسې ورغلي دي، زیارې ګاللی ده، دغه مطالعه بیر ټول کړی دي. ځینې مطالب شته، مثلا پښتو زمیرونه دي چې د ګرامر برخه ده، په دې کې کار شوی ده، د والدینو څو تېروتنې دا ژباړه ده. موږ یوازې پښتو ژبه ډیر داسې مطالبونه خالي ده چې هغه په نورو ژبو کې دي، نو کوښښ شوی ده چې یو څه ژباړه موسي تر څو ځوانان هم وکولی شي ژباړه وکړي او پښتو ژبې ته مې یو څه راشي. نوښت یو بل عنوان ده، تحت شعور او پروانی اغیزې یو بل ده، په شعر کې مینه، په اسلام کې د تنقید آزادی، او د شیر برخت مو د خناب د زخمی زړه ده، پاچا یو حکایت ده، شیر ولی خوخو، اشرف المخلوقات، او رسنوی کرکټ ته سوکړه لوډیر نوري برخه په دې مجلې کې خبر شوې.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
په تیرو کلونو کې د ځوان شاعر عابد سپوږمۍ شیرونو دوه ځلې د رڼا کلنۍ مشاعره لومړی جایزه ګټلې دي. سپوږمۍ وایي په خزینه شاعری کې د خزینه احساساتو بیان عمده اصل دی چې نن سبا شاعران یې توجه ورته کوي. زموږ همکارې مسعودې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
اغلی سپوږمۍ خپرونې ته ښه راغلی، ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله.
له تاسو هم یوه نړۍ مننه، خوشحاله اوسئ.
سپوږمۍ لومړی که دا راته ووایي چې کله نه شعر لیکي او څه انګیزه د دې باعث شوه چې شاعره شي؟
بلې، لکه څنګه چې د ټولو انسانانو دا خاصه ده چې هغه کله یو څه ویني نو خامخا په هغې باندې هم اغیزه کوي او یو اغیز پرې باسي. نو ما هم کله چې دویم کال دی پونتون کې و ما لکه څنګه چې تاسو معلومه ده ما د کابل پونتون د ژبه او ادبیاتو پښتو څنګه کې لوړ زده کړې کړې دي او کله چې د دوهم کال محصله و ما لهغه ورځې ما وغوښتل چې زه باید شعر ولیکم او انګیزه داسې رامنځته شوه چې کله ما د خپل ټولنې حالات ولیدل د ټولنې کې چې دغه کومې شته ستونزې دي او دا چې هیوادوال مو هر ورځ وژل کیږي په ډېر عدالت کې دوی ژوند تیروي او دا څلوېښت کاله چې کوم جګړه روانه ده او لا هم روانه ده دغه هر څه و چې په ما یې اغیزه وکړله او زه یې درته وهڅولم چې باید شعر ولیکم او همداراز ځینې نور ټولنیز مسایل و ځینې نور مثلا داسې مسایل و چې یعنی باید هغه د شعر په ژبه ما بیان کړي و نو دغه ټول هغه انګیزې وې چې ما وغوښتل شعر ولیکم او یا هم زه یې درته اړ کړم چې شعر
ولیکم ځینې خلک وایي چې شاعران زړونه ډېر نازک وي او ټولنه کې څه ناخوالې دوی زر ته متاثره کېږي نسبت عامو خلکو ته او بیا هغه تاثر دوی راخلي او د شعر په ژبه یې لیکي تاسو نو له همغې ډلې ناست
یې بلې او پاتې نه وي چې هر انسان دغه خاصه لري دغه انګیزه په هر انسان کې خو ځینې د شعر په ژبه بیانولی شي ځینې نه شي بیانولی
سپوږمۍ کته راته ووایي چې د چا شاعری نه متاثر اخیسته یعنی د چا شاعری دي ته وه څول چې تاسو باید شاعر شئ پخوانی شاعری مم لوستې ده واغې نه څومره الهام اخیسته ده چې تاسو هم شعر لیکئ ځکه چې ډیری خلک په دې نظر دي چې وای څوک شاعر کیږي باید پخوانی شاعران ولولي وروسته لغې کول شي چې شاعر شي
بلې واقعا رښتیا هم زموږ سروکار د شعر او شاعرۍ سره ول شاعرانو سره پخوانی شاعران معاصره دوره منځنۍ دوره کې نو دغه ټول یعنی رښتیا هم چې په انسان اغیزه کوي کله چې دی غوی شعرونه لولي ما مطالعه کړې ده په دې برخه کې ما دی غوی شعرونه لوستې دي غوی مې خپل ټول مطالعه کړې دي خدا چې زه ورنه متاثره شوې اوس ما نه داسې نه دي شوې زه له کوم داسې خاص شاعر نه چې زه ګوته واخلم چې دغه نه زه متاثره شوې ما داسې نه دي شوې زه ما خپل فکر دی خپل مفکوره مې ده زه په خپل لار روانه یم او نورو شاعرانو نه متاثر
شي یعنی د شعر د پوخوالي لپاره دا خبر ضرور ده تاسو په نظر چې باید پخوانی شاعري مطالعه شي
بالکل ځکه هر څومره چې د انسان مطالعه قوي کیږي هر څومره چې یو انسان د شعر په برخه کې د شاعري په برخه کې مطالعه کوي همدارس پخوانی شاعران ولی معاصر شاعران ولی دا ټول په دې اغیزه کوي چې هغه عمره د شعر بیرته پوخ شي
ډیر ښه سپوږمۍ لکه چې خبره يم تاسو د میرمن ادبي بهیر فعال غړی مستی په ونیزو غونډو کې تل برخه اخلي خپل شیرونه کرکتنې ته وړاندې کوي ګډون کوي پکې که د بهیر په اړه راته ووایي چې هلته د څومره وخت شو چې د بهیر غړیتوب دې اخیستی او زه چې خبره یم تاسو د رڼا په کلنۍ مشاعرې کې ځینې جایزې هم ترلاسه کړې دي که په دې اړه لږ معلومات راکړي ډېره بخښه شي
د سم چې کله ما وغوښتل چې زه شعر ولیکم یا کله چې ما وغوښتل چې زه شعر ته مخه کړم د همغه سره سم ما بهیر ته تګ راتګ هم شروع کړ او زه د بهیر غړی شوم او د بهیر غړیتوب مې ترلاسه کړ چې دا ماته تر اوسه هم یو ویاړ ده او بلې هو په رڼا کلنې مشاعره کې زما شعر دوه ځلې لومړی مقام خپل کړ چې شعر هم هغه شعر و چې ستا د ګودر ګودر ځواني او زما وچې شونډې دغه بدرنګ زندگی او زما وچې شونډې د خیال په ژبه له یو بل سره خبرې کوي ستا غزل خوانه شاعري او زما وچې شونډې او څنګه به وخاندم او څنګه ژوند ته رنگ ورکړم دلته په هر لور دی مرګي او زما وچې شونډې او زه او ته جوړیږو موږ سره یو شانتیو ستا دغه خوار ملنګي او زما وچې شونډې او وروستی بیت دی چې د سپوږمۍ مخ ته کتل ویل یې ستا دا داغونه دی زړګي او زما وچې شونډې
ډېر ښه ډېر ښه نغلی سپوږمې ډېر ښایسته شعر مو واقعا په دې ارزېده چې باید لومړی مقام
مننه او همداراز په 2014 کال کې د پیشګام نړیواله جشنواره و چې په دې جشنواره کې هم ما ایوارد ترلاسه کړی دی بهترین سخنزرای ځان 2016 او د 2014 کال چې په پښتو ادبیاتو کې په البته په نارینه وو کې ښاغلی سلیمان لایق دغه ایوارد خپل کړی وو او د ښځو په برخه کې هم ما
ډیر ښه او تاسو ته موږ اوس مبارکي وایو.
مننه.
نو عبیده جان، دغه تاسو چې استایل شوی یاست د میرمن بهیر لخوا او نورو ادارو لخوا چې تاسو یادونه وکړه، څومره تاسو نورم هڅولی یاست دې ته چې باید نورم ښه شیر ولیکي، ځکه چې هڅونه وي څنګه څه رول لري په دې چې سړی نورم مخ په وړاندې لاړ شي او هڅه وکړي.
رښتیا هم چې کله یو څوک وستایل شي دا انسان تاثیر لري، خپل اغیزه پرې باسي پرې، خو خامخا په ما هم تاثیر کړی دی. رښتیا هم چې کله زه ستایل شوی ما غوښتي دي چې نور هم یو څه وکم، نور هم خپل ټولنې ته یو څه وړاندې کړم.
سپوږمۍ دا راته وایي چې څومره په خپل شعر کې ښځینه احساس ته تاسو پام کوئ. زمونږ ډېری خویندې چې ما د دوی شعرونه لوستې دي او یا په بهیر کې دوی خپل شعر کره کتنې ته وړاندې کوي، ډېری وخت دوی خپل احساسات نشي بیانولی. په شعر کې یو ډول د نارینه و هغه احساسات، یعنی احساسات د نارینه و غوندې وي کنه. تاسو څومره دغه خبرې ته پام کوئ، هغه څه چې مو په زړه کې دي، کومې خبرې چې غواړئ د یوې نجلۍ د یوې پیغلې په صفت بیان کړئ، هغه مو بیان کړي دي او بیانولی شئ؟
بلې، رښتیا هم چې ښځینه احساس په ښځینه شاعرۍ کې تر ټولو مهم اصل دی. کله چې لوستونکی شعر لولي باید پر دې وپوهېږي چې دغه شعر د یوې ښځې له خولې نه ویل شوی دی، یا دغه احساسات د یوې ښځې احساسات دي. او اوس مهال په دې برخه کې رښتیا هم چې ډېر زیات تغیرات راغلي دي، خو پخوا دا تغیرات نه لیدل کېدل. پخوا به چې کله حتی زموږ نارینه و چې کله شاعري کوله، یا نارینه شاعرانو چې کله شاعري کوله، تر ډېره حد د دوی په شاعرۍ کې ښځینه احساس لیدل کېده. د نارینه په شاعرۍ کې ښځینه احساس لیدل کېده، خو په ښځینه شاعرۍ کې ښځینه احساس اصلا شتون نه درلود.
شاید علت همدا و چې ښځینه خپل احساس نه سو بیانولی، نارینه و د ښځینه په ژبه شاعري کوله.
او علت یې هم بالکل همدا ده، یو بل هغه روان دغه دودیزې ستونزې چې کومې زموږ په ټولنه کې دي، دا ټول د دې باعث کېده چې ښځینه نه شي کولی په خبرو کې او بیا په شعرونو کې خپل ښځینه احساس بیان کړی وای. خو اوس دغه برید تر ډیره حده مات شوی دی او دغه دود له منځه تللی دی. اوس هم ډیری خویندې شاعران زموږ هڅه کوي چې په خپلو اشعارو کې ښځینه احساس ډیر ژوندی وساتي. او کاره بیلګه زما په اند د یغلې شفیقی خپلواک شاعري ده، چې د ده په شعرونو کې ډیره زیات ښځینه احساس ښکاري واضح. او رښتیا هم چې دغه یو ښه پیل دی، او هغه ورځ دې راشي چې کله زموږ ټولې خویندې وکولی شي خپل دردونه د خپل ټولنې ناخواله او آینده ته چې دوی کوم پلانونه کوم فکر لري هغه په خپل شعرونو کې وړاندې کړي.
هغه سپوږمې کړه تاسو ته خزینه احساس یادونه وکړه چې انجونې باید هغه څه چې په زړه دي باید وی وای، چې تاسو هم ویل چې څنګه څه مودې ټکی ته پام کړی. کېدای شي په دې اړه راته داسې یو شعر ووایي چې تاسو واقعا هغه د خپل زړه خبرې مو وې، د خپل درونی احساسات مو او هغه مو بیان کړی او چانه ویریدلې ناستې.
بله، رښتیا هم چې هر انسان دا غواړي چې آزاد ژوند وکړي. هر انسان ځانته بیلې بیلې هیلې لري، بیل بیل خواهشات لري، په بیل رقم غواړي چې خپل ژوند خوشاله تیر کړي. نو دلته ما سره یو نظم شته چې په دې نظم کې د یوې پښتنې پیغلې احساس دی، غوښتنې دي چې غواړي څنګه خوشاله ژوند تیر کړي، په خپل زړه، په خپل فکر، په خپل لاره.
ډېر ښه، مهرباني.
غواړم بیا غوټۍ شم او غوړېږم، غواړم چې بیا مې ژوند له مینې ډک کړم، غواړم چې وزورېږم، خوند ترې واخلم، ستا د خود سره اداکارو سترګو په رڼا وځلېږم، غواړم چې پرخه شم، بارانه پر تا وڅڅېږم، د پسرلي ښایسته وګورم، غزل ترې جوړ کړم، بیا مې د شعر هر توری تا ته نظرانه درکړمه، غواړم چې وخیژم د غرونو سر ته، خپل دا وریښمین ویښتان مې ونڅوم، ښه ډېره ونڅېږم، وشرنګېږم، د مرغیګانو له مخوکو نه مچکې واخلم، غرونه به وپوهېږي چې مینه څه څه وایي، بیا به په خلکو تیږې نه ښویوي، غواړم چې بیا مې ژوند له مینې ډک کړم، غواړم چې بیا مې د ژوند ټول پسرلي ستا په نوم کړم، غواړم بیا مې د مغرورو سترګو ونه منم، زه مې توبه ماتوم، غواړم بیا په تا مینه شم.
ډېر ښه، ډېره مننه سپوږمۍ، خدای دې همداسې کامیاب لاره.
مننه
سپوږمۍ. که دا راته ووایي چې تر اوسه به دې څومره شعرونه لیکلي، او په راتلونکي کې پلان هم لرې چې خپل شعرونه دې د کتاب په بڼه چاپ کړي او ټول اورېدونکو ته ورسیږي او دوی ولولي؟
اولین زما یوازینی هیلم دا ده چې زما شعر لوستونکي پیدا کړي او زما شعر ټول یعنی خلک ولولي، ځکه کله چې یو انسان شاعري کوي خپل فکر بیانوي هرو مرو هغه ته یو لوستونکی اړین دی چې به داسې یو څوک وي چې هغه ولولي. نو زه هم غواړم چې خپل اشعار مې د کتاب په بڼه چاپ کړم او اوریدونکو ته وایم چې په نږدې راتلونکي کې به انشاءالله زما شعري ټولګه د دوی په واک کې وي.
ډېر ښه، یعنې پلان کې مو ده چې اوس له خیره
چاپ. هو بلې،
ډېر ښه. اغلی سپوږمۍ، ډېره زیاته مننه دا چې راغلی، زموږ بلنه مو منله او د خبرونه پای شیبې مم که د خپل یو خایسته شعر لا رنگینه کړی، نو ډیره به خوشی کته سناستا سو یو خایسته غزل یا آزاد نظم وورو.
تاسو هم مننه کوم چې زمو راوخته ما د آزادې استودیو ته. اولین یو نظم به ولولم، زما پړونه د پښتو نه خدا، زما لاله دې وخت يم خو تور نه اخلم، ټوپک ته لاس نه کوم، زه په قلم باندې جهاد کوم، زه توروش بوته یو څه خرنای راولم، ژوند ته دی نوی فکر نوی خانی راولم، دی زندگی لپاره خروخنای راولم، زه پختنه پیغلیم خلاص ترزن لاندې نکینم، زه پختنه پیغلیم خلاص ترزن لاندې نکینم، زما پړونه دی پختونه خدا، پکې دی خپل ملی بیرغ نخان دی، زرغونه لیکه دی سپرلی نخدا، خو توره لیکه دی جهل زد ده، او دغه سره لیکه د محبت د نړۍ ړون نښان دی، زه ملالۍ د وخت یم، سپینه سپوږمۍ د وخت یم، تمامه شپه په شنه آسمان تاویږم، پکې د خپلې پښتنې مورجانې د خولې خبرې شیندم. نو ځکه وایمه چې پښتو مې ځان ده او پښتو مې ژبه، زه په پښتو باندې لیکل ویل لوستل کومه، زه ملالۍ د وخت یم، زه ملالۍ د وخت یم.
ډېره زیاته مننه.
او یو بل نظم دی،
مهرباني،
یو ورکوټی نظم دی البته، سوله سوله ژوند، سوله ژوندون ده، سوله ته سوله زیم، سوله داسې لوی دریاب دی چې وي ډک له مرغلرو، له یاقوت او له مرجانه، سوله وروسته له بارانه د زیړ لمر له رنګو جوړه شنه زرغونه زرغونه ده، سوله سم لکه جانان ده، لکه دین لکه ایمان ده، خو له موږ نه دومره لرې لکه ستوری د اسمان ده.
رادیوی مجله هر جمعه لس بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
تا ځل نقل زموږ همکارې فرشتې مرسل لوسته، د نقل نوم دی وهم. ښایي د وهم په باره کې مو کله ناکله څه لوستي اورېدلې وي. وهم چې کله پر چا ډېر غالب شي نو لاسو پښې یې لکه تړلې چې وي. په غوره شوي نقل کې ظاهراً د استاد مشوره بل ډول ایسي، مګر ځواب یې موږ غور ته بولي او دا راته وایي چې له خپلو وسوسو او واهمو سره باید څه وکړو.
وهم، د یو سړي ځواني مېرمنې د مړینې په وخت خپل میړه ته وویل، ته ډیره باندې ګرانی، ته به دا قول راکوې چې له ما وروسته به بل واده نه کوې. سړی قول ورکړ او ښځه مړه شوه. خو درې میاشتې پاسې په بلې ښځې زړه بایلوده. کونډ سړي ځان په دې خبره قانع کړ چې مړه مېرمنې څه پوهېږي چې ده بل واده کړی دی. ده بل واده وکړ او د مړې مېرمنې اروا ورته راغله. ورته یې وویل، ته چې له هغې سره محبت کوې، چې سوغاتونه ورته راوړې، چې ورسره خان دی او مجلس دی ورسره وي، زه په دا هر شي پوهېږم. سړی ډېر په تکلیف شو. یو چا په څنګ لوري کلي کې د زن استاد وروښوده چې ورشي او خپل مشکل ورته ووایي. همداسې یې وکړل. د زن استاد ورته وویل، دا ځل چې درغله یوه پوښتنه ورنه وکړه چې په ځواب کې بنده شي بیا به نه درځي، نه به دې په تکلیف وي. ده ورته وویل، څنګه پوښتنه؟ د زن استاد ورته وویل، موټی دې د لوبیا له دانو ډاکړه او دې ته ووایه چې که په رښتیا په هر شي پوهېږې نو دا څو دانې دي. که په ځواب کې پاتې راغله، پوهشه چې اروا نه ده بلکې ستا وهمه ده او بیا به دې هیڅ وخت په تکلیف نه کړي. دا ځل چې اروا راغله، سړي موټی د لوبیا له دانو ډک کړ. پوښتنه یې ورنه وکړه، که ته رښتیا په هر شي خبره یې، ووایه دا څو دانې دي. ځواب رانغی، ځکه هلته اروا نه وه چې ځواب یې ووایي.
ځوان شاعر غزن نیازی له شاوخوا لسو کلونو راهیسی شعر لیکي. غزن وایي په لومړنیو کلونو کې مې چې کومه شاعري کړې وه هغه مې نه ده خوندي کړې، مګر بیا هم د یوې ټولګي شعرونه لرم. غزن له هغو کسانو چې په ټولنیزو شبکو کې پرته له کومو مدارکو پر ځینو کسانو د ادبي غلا تور پورې کوي، غواړي چې له خپلې ژبې او ادب سره دې بې باکي نه کوي. مرکه مې ورسره کړې، پام ورته راړم. غزان ستړی مس
مننه عمان صاحب شوندې اوسه تشکر.
دا تخلص دیم جالبه دی او مخکې تر دې چې په شعرونو دې خبرې وکړو، راځه د دې تخلص په حصه کې یو څه راته ووایه. دا غزان څه معنا امکان لري ډېر دوستان ورباندې پوه نه سي؟
غزان دوه معناوې لري، یو غازی معنا لري غزا کوونکی، او دوم د شاعر معنا لري غزل ویونکی.
نو غزل خو دا وایي ها؟ شه غزان څنګه دې ته متوجه سوې چې تاسو کولای شئ شاعري وکړئ؟
عمان صاحب، هر انسان په خپل وجود کې په خپل ذات کې ځینې داسې خبرې داسې انګیزې او احساسات لري چې هغه نشي کولای په عادي ډول په عادي خبرو کې بیان کې اظهار کې. نو زه چې کله ماشوم وم، له ډېر ماشومتونه چې ما کله هغه د په عام اصطلاح ما ښي لاس او چپ لاس پېژندلی دي، نو زه له دغه شیانو سره مخامخ شوی یم. نو ما بیا په ماشومتوب کې رسامی ته مخه کړل، رسامی مې کوله، رسامی مې کوله. نو داسې تر اوم او اتم صنف پورې چې د مکتب راتللم رسامی به مې کوله. بیا په اوم صنف کې یا په اتم صنف کې دغه وختونه کې داسې یو ټکر رامنځته شو چې ما دا رسامی په سر وهلو خوړل. ما خپل یو استاد رسم کړی و په تخته باندې، په تباشیر باندې، نو بس د هغه په سر مدیر صاحب زه وهلم، ویټه کوله. نو ما بیا قسم وکړ چې زه بیا رسامی نه کوم.
قسم لا په برجا ده
هو تر وځه بار ما ځه
بیا دې رسامي نه دکړ
نه. نو بیا غسه چې مزه رسامي ته حسوله مغه خل ما سره وو، خو نو ورکی د لاخ ول هر انسان سره وی. نو بیا مې بیا شاعری ته مخه کړله.
دا کوم کلونه و چې رسامي مو پرې خو دا بیا مشاهده ته شروع وکړ؟
دا سه شپګتیا واته کلونه و. داس
نو دا تقریبا لس کاله مله شاعری نه وشو. په دومره موده کې مو کتاب چاپ کړی.
په هغه لومړي سره کې چې ما شاعري کوله، خو زما دغه خیال کم نه و چې زه بله کتاب یو سبي یو سبي کنه، دا شان زما ذهن کې نه راتلل. ما یوازې هغه خپل خبرې لیکلې، او هغه حتی د شعر د قوت او د شعر جوړښت او د شان ته منه متوجه کېدلم. بس څه خلې ته راتلل هغه مې لیکل. خو وروسته چې کله پوهنتون ته راغلم، 2000 کال کې دلته مې له لویو لویو شاعرانو سره لیکوالانو سره دوی سره مخامخ شولم. نو بیا مې فکر وکړ چې یاره په دې شاعري باندې سوچ کول پکار دي، او په یو نوې طرز او نوې خیال باندې شاعري برابر پکار وي. نو دا غو چې ما په 1993 کال کې د خپل شاعري ته یو رقم بدلون ورکړ، نوې مې کړله. نو دغه شاعري مې کتاب دا کتاب به وي او څخه کتاب به نه راشي، خو فی الحال د کتاب د چاپولو اراده نه لرم.
خپل لومړني شعرونه مو په یاد دي، مخکې له هغه چې و مو غوښتل چې په شعرونو کې مو بدلون راسي، کوم په یاد کوم یې راته وایس؟
نو هغه د اول سره شاعري خو راته نه دی یاده. هغه به داسې و چې ما به کتابچو کې لیکل، بیا وخت نه ما یو ډېرهخه کتابچه جوړه کړې وه، ډکه وه تقریبا. بیا زما کوم ملګری بس کوم ظالم را باندې برابر شو، هغه رانه پټه کړله. نو هغه رانه ورکه شوله. بیا دغه تقریبا داسې در وروسته شاعري او غزل شته، د خو اوس په ذهن کې نوی یو بیت راته ده. تقریبا د نه هاته هم کال را یاد شو چې مغه سنم ګړې پاتې ده. هغه به داسې ده چې په مخه هم زی د واپس لیدو ارمان هم کوي، په مخه هم زی د واپس لیدو ارمان هم کوي، ما پر دې هم غني پر ما د ځان ګمان هم کوي.
نو ډیر علي کېدایسته یو شیر مو.
نو غزل ده چې به مطلع غزل ده البته. لکه نرگس په خپل قامت پسې رامات خیم، لکه نرگس په خپل قامت پسې رامات خیم، د آبادې خالقه دغسې برباد خیم. و مسلمانې ما خوزان غوښتلو ستا لپاره، چې ستا مراد نه یم همداسې نامراد خیم. بې کتیبې بې منارې او بې مزاره د شم، له تا نه پس له خپله نومه هم آزاد خیم. خیاله بس زه په مشغافۍ باندې عادت نه یم، خیاله بس زه په خپلو چیغو باندې زباد خیم. زه خود ازار یم زه په هر صورت ناخات خیم، زه خود ازار یم زه په هر صورت ناخات خیم، ما ته داد مرا کوي چا وای چې په داد خیم. نور د غزن حالامه څه کوي بس دومره وایم، ستا د راکړي زخم درد ښه دی پر یاد خیم.
غزن په دې ورستو کلونو کې زه چې دا شعرونه ګورم هم په سندرو کې او هم په شعرونو کې یو ډول د سوال او ځواب تمایل ډیر سوی ده او خامخا مشخص مخاطب وي او له هغه سره همدغه سوال او ځواب کې څه فکر کوئ دا تمایل ولې ډیر سوی ده؟ تاسو که دا سندرې واورئ یوه برخه یې داسې ده چې ډیر د ځان صفت کوي د پغمان مڼه یې مونه پ په شاعری کې دا تمایل ډیر سوی ده. آیا شاعران د سندرغاړو نه متاثره سوي دي که څنګه؟
نه، زه فکر کوم د انسانانو خاصتا د دغه دغو مخالفو جنسونو د نزدیکیت او دغه د پخوانیو ډیرو فاصلو د کمښت یو وجه کیدلی شي. همداراز مومان صاحب د هر پړاو چې د شعر بدلیږي که نه نو بل نوی پړاو چې راځي هغه ځان ته ځانګړي خواص لري. مثلا پخوانیو د تیرې زمانې یا د کلاسیکو شاعرانو به خاص زمان و مکان او داسې مخاطبین هم ډیر خاص نه هغه کول په ګوته کول که نه، یعنی هغوی غیب ته ډیره هغه توجه کوله. خو اوسني شاعران چې دي دوی خپلې تجربې خپل مشاهدې او خپل حال ډیر بیانوي، موجوده حال ته ډیر توجه کوي، همدغه اوس چې روان دي همدغه انعکاس کوي، همدغه ته انعکاس ورکوي، په خپله ژبې سه تیریږي، یعنی کوشش کوي چې څه چې په خپله تیریږي څه چې خپله ویني درکوي نو هغه وایي. کما چې مخکې وویل چې د انسانانو نزدیکت یو څه رامنځته شوی ده، خصوصا د نر او د ښځې یو څه فاصلې رامات شوي دي.
دا خو یو تمایل و چې ډیر سوی ده. تاسو په خپلو خبرو کې یو بل موضوع ته اشاره وکړه، تاسو وویل چې ډیری یو خپلو تجربو ته مخه کړې ده. زه بیا دا وایم چې ډیر په شمار، یعنی د ګوتو په شمار داسې شاعران دي چې هغوی خپلې تجربې خپلې مشاهدې لیکي، نور اکثریت تکرار کوي. متاسفانه زه خو چې ګورم غزل یې هم همدغسې دي او نور یې هم همدغسې دي. دا کم وخت داسې کېږي چې سړی دې په ښه شعر واوړي.
ډیر ځوانان شته د اوس وخت کې، تقریبا اوس وخت کې په کابل کې چې اوسیږي تقریبا 15-20 ځوانان داسې برابرېږي چې سړی پې شمار کولی شي. البته زما له شخصي له خپلو مشاهدو خپلو نظریو نه مراد داسې نه و چې حتما د هر سړی خپل ذهن تولید وسیږي، دا امکان نه لري که نه. انسان پرله پسې لکه میراثي غوندې دا ذهن او دا هر څه چې وي که نه دا میراثي غوندې وي، یو نه پاتې کیږي بل د هغه ورته لږ رشد ورکوي بیا نور څه ته جوړیږي. زما مقصد داسې زه خپله ځینې وخت داسې کوم چې مثلا پیښه په تا شوې ده که نه، حالات پتا تیر شوی، ته ماته کیسه کوي خو هغه زه د خپل رنګ رنګوم او له خپله خوانه وایم که نه په دې ترتیب سره. نو داسې نه کوم چې چېرته دیوال و غاړې ته کښېنم او سوچ وهم چې یاره کیدای شي داسې امکان ولري بیا ته نه شعر جوړ کړم که نه.
غزن دنیا ډیره بدله شوې ده، د هنر په برخه کې ډیر زیات تغییرات راغلي دي. تاسو مخکې اشاره ورته وکړه، البته دغه د تجربو مسله، د رواني کیفیتونو مسله او د محسوسو تجربو مسله، دا په هنر کې نن سبا ډیره مهمه ده. متفاوت دید، متفاوت نظر، دا مسائل ډیر زیات مهم دي. دا د هنر په ټولو برخو کې، یعنی په انځورګري کې که وګورئ، په سینما کې وګورئ، په شعر کې وګورئ، دا مسائل هم دي. په پښتو کې هم که تاسو اوس وګورئ، څو کاله مخکې نظمونه ډیر زیات اوږده اوږده به لیکل کېده، دا اوس هغه تمایل هم کم شوی ده، یعنی اوږده نظمونه خلک نه لیکي. بهرحال دغسې تحول تاسو احساسوي شاعرانو د هنرمندانو ترمنځ؟
هو، ډیر زیات احساسیږي. اوس مثلا لکه تاسو مخکې خپله خبره وکړه د نظمونو لنډون، حتی د غزلو پخوا به غزلې ډېرې اوږدې اوږدې لیکل کېدلې، خو زیاتره وخت شاعران کوشش کوي چې 15 بیته وي که نه شپږ یا و. ما خپله خو دا ډېر وخت شو چې اتو بیتونه مې اضافه غزل نه ده لیدلې. بیخي نظمونه همداسې لنډ شوي دي.
شغزن یو بل شعر به دې واورو. غزل راوره یې، نظم راوره یې؟
یو نظم ده، داسې لنډ نظم ده، دام لیونه مسافره. سو شیبې را سره کښېنه مسافره، ستا مزل خو هسې هم نه تمامېږي. سو شیبې را سره کښېنه مسافره، ستا مزل خو هسې هم نه تمامېږي. ستا تقدیر یې له اسمان سره تړلی او اسمان خو په قدم نه تمامېږي. دا منم چې ستا به لویه حوصله وي، خو د باد په رنګ تلل دې لازده نه دي. باز به یې مګر په ځاله کې لوی شوی، په فضا کې الوتل دې لازده نه دي. دلته خاورې له هوا سره نڅېږي، دلته کاڼې په اسمان پورې نښتي. لیونیه ته لا دومره خبر نه یې، چې جاله کې د پزان پورې نختی ستا په مخ کې لمبو ډکه صحرا ده او خورجین کې چک وب در سره نشته هم په شاړو پورې ګونو کې روانې هم نغمه د ژوندانه در سره نشته راشه کینه لیونه یا مسافره چې د سم ستړي ساشي بیا پسې اوس خو دخته د تنور په شان سره ده بس چې نرم شان هوا شي بیا بځي
ډیر مننه ډیر ښایسته و په دې وروستو کلونو کې شاعرانو هنرمندانو د دنیا له هنرمندانو سره رابطې پیدا شوې پخوا به داسې و چې په پېښور کې به یو کتاب چاپ شو بیا به د هغه خلکو څو کاله انتظار کوو چې هغه پیدا کړي که نه
بالکل
همداسې که په ایران کې به چاپ شو په سختي به رارسېدو اوس خو انټرنیټ شته ده او راسن هغه شعرونه ګوري څومره تاثر وینه د نورو ژبو د شعر او شاعري په پښتو شعر باندې
واقعا دغه نوې ټکنالوژي سره په پښتو کې هم ډېر بدلون راغلی ده که څه هم بیا هم په هغه اندازه موږ لاسرسی نه لرو لکه څنګه چې نړیوال ورته لري خو بیا هم څومره چې په لاس کې دي نو ډېر څه بدلون راغلی ده حتی زموږ ځینې ملګري شاعران او لیکوالان چې په مستقیم ډول له دغه سه امکاناتو استفاده کوي ګټه اخلي ترنه نوې موضوعات راوړي ژبې ته او وطن ته ځینې تنگ نظر خلک په تورن هم لګوي چې ولا د پلان کې ژبې نشباړه کې د پاکستان کې ژبې نشباړه کې کنه حالانکه دوی هغه تاثر راخلي له نورو هیوادونو له خلکو له نورو خلکو له نظریونه نو بالکل زه چې څومره ګورم ډېر بدلون راغلی دی حتی د هغوی چې له هغوی نه استفاده کوي موږ له دوی نه کوو مثلا دا غزمنګ ځوانانو په شهري کم چې کوم بدلون او کم نو وختونه ویني کم څه پیدا کیږي له پخوانیو شهرانو سره تغییر ده نو دا ټول دغه شیانو برکت ده
تاسو یو خبره وکړه دغه د انتقادونو مثلا مو یاد کړه تاسو ویل چې فرزن یو څوک ده یو تاثر راخلی نه یو شعر بیا دلته خلک ګروپ سیلی کې چې یا اغلا کړی ده او یا ژباړه لای ده یا ادا کړی ده دا سي نظرونه طبعا شکونه پیدا کوي شکونه چې پیدا سو بیا سړی زړه نازلې دی یو لیکوال پیسې کې دی یو شاعر پیسې کې قسم بے باوري هم رامنځته کوي د دې شي د سپیناوي لپاره څه کول پکار دي او څنګه کېدای شي چې موږ په دغه سي مواردو کې یعنی هغه حکمونه چې دي وینو کو او کوي کوي نو بیا مستند وکړو د دې لارې څه دي بل اخره
عموماً زب زمنګه خلک زمنګه ټولنه داسې ده چې عموماً متل غونډه چې وای یو غوته بل تنول کیږي سلور یا درې ځان تنول کیږي خو موږ سرچپي او موږ سلور پنځه بل کټول غوته نور د نسو کنه نو همیشه د نور ته متوجي او نور څه کوي خو ځان ته نه متوجي کی او چې موږ خپل څه کوو زما په نظر کچیرته غلې و بولو کچیرته تاثر و بولو کچیرته اجباړه و بولو چې هر څه و بولو چې موږ ټولنه ته زیان نه وي زمنګ خلکو ته تاوان نه زمنګ فرهنګ ته زمنګ ادب ته زمنګ د ادب اصلیت ته تاوان نه وي وی دي کنه خیر ده ودی کوي زه مخالف نه یم د غشیان او دا چې څنګه وکول شو دا و پیژنو نو غوړه لار ده چې څوک دغه داګانې کوي که چا باندې مثلا تور پورې کوي چې دا د غزب نشباړه کوي د غزب نشباړه کوي یا د نړیوال شاعر شعرونه نشباړي نو مهرباني دی وکړه مثال دی وړاندې کی چرته د ورته غونډه جوړه کی د نوی خلک دی کې نه ورته دا سړی دا کار کوي یعنی خبره د سپینه کې ودا چې مثلا فیسبوک اور بس ایډی جوړوي لګي دا غ شعر اخلي او خراب او نور څه پکې جوړای ځینې کسان تاسو کوي ځینې مشهور شاعران زمونږ دی متاسفانه متاسفانه هغه په بس فیسبوک ایډیا نه جوړیږي هغه چې کوم نوې غزل پورته کوي نه دوی هغه اخلي تخریبوي بل څه ته جوړوي دا سه تخریب کوي اور پس دا ډیر غلط کار دا ډیر بد کار دا زه به دوی هغه کوم چې لطفا په خپل خپل ژبه په خپل ادب باندې زړه وخوګوي
مهرباني وکړئ کوم بل غزل کلری راته وای وروي
او غزل دا هغه ردیف ده جانا جانا صحیح ده
مهرباني مهرباني
او ټول قافیز غزل ده نه په خمار تیریږي نه په نشو جانا ژوند عادت کړی یما په تماشو جانا نه په جار جار مړیږم نه په سجدو جانا نن می تندې خې دې ستا په خوشبو جانا او هلی ملا زیات شي ستا په وادو جانا چا ماته کړی تیږي پاینو جانا وای پیړې ساز کړه لافسانو جانا همدا आवाज اورما لکتابو جانا لګه حصہ خورا کړه لپیمانو جانا بیا میرا وړې وجود پتیندکو جانا لکه چې هیر دکړم زما غزنو جانا نن په محفل کې نوي د لیونو جانا
غزان صاحب څو وخت به مو کتاب چاپی؟
علاوه من صاحب دا نو معلومات نشته دا ځینې شاعران چې څو کتابونه چاپ سي شهرت ډیر ترلاسه کوي مشران شاعران زه هغوی سره ناسته ولاړه لرم نو دوی هغوی زیاتره وخت په خپل لومړنی کتاب پښیمانه وي چې ما ولې لومړنی کتاب چاپ و کنه ځکه هغه کې ځای په شاعري چاپ کړی وي هغه د ځوانۍ وخت سم هم ده او ډېره سم هم نه ده ځکه چې شعر باید پر وخت ورسیږي خلکو ته
طبیع شاعر ده او دا د هغه وخت شاعري ده فرضاً یو چا لس کاله مخکې شاعري کړې ده
بالکل
نو دغه وخت بیل شاعری و اوس بیل شاعری ده لس کاله وروسته شاید بیل شاعری دا طبیعي خبره ده چې ډیر کم د شعرونه دي چې شل کاله وروسته دي مل وستل دي د موږ په ځوان باندې ډیر شاعران دي څوک نه ولیدل ستاسو نه ډیر زیات مننه کوم
ډیر مننه